Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو درې ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 28مه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه په سر کې نیم ساعت خبري مجله نوریا سنوري وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان حکومت په کله کې وغوښتل چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کول او د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې وکړي. امنیت شورا د غراس په افغانستان کې د ایصاف ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایصاف ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د ایران لخوا په واشنگتن کې د هیواد سفیر د وژلو د دسیسې په اړه خبرې وکړې. د روسیې په چارو کې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکار ویلي چې د واشنگتن او موسکو ډیپلوماتان به په راتلونکو اونیو کې وګوري چې د سوریې پر رژیم د مظاهره چانو د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک د مسودې په اړه کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا پرون هغه اټکلونه رد کړل چې وایي د امریکا د دفاعي چارو د لګښتونو اندازه لږ تر لږه $1 تریلیون کمه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له حکومت پرون غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو او د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره هڅې وکړي. امنیت شورا دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. امنیت شورا دغه شان په افغانستان کې د قضایي سیستم پر پیاوړي کېدو او په زندانونو کې د قانون د مراعات او د بشري وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د نیمروز ولایت چارواکي وایي د افغان او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ پرون د نښتې په ترڅ کې یو ملکي وګړی ژوبل شوی دی. دغه نښته پرون ماسپښین پیل شو او تر ماښامه یې دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي نښته هغه وخت پیل شو چې کله ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته ننوتل. د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د ایراني ځواکونو ډېر توغندي پر ملکي تاسیساتو لګېدلې دي. نوموړی وایي افغان دولت باید دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د امریکا پاوز په میدان وردګو کې د خپلې یوې هلیکپټرې د سقوط د پیښې په اړه تحقیقات بشپړ کړي دي. د امریکایي ځواکونو یوه څرخي الوتکه د اګست په میاشت کې په میدان وردګو کې راوغورځېده چې لږ تر لږه 10 امریکایي عسکر پکې ووژل شول. د افغانستان کې د تېرې یوې لسیزې په جګړه کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د امریکا د پوځ یو چارواکي د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات بشپړ شوي دي. د چارواکي د تحقیقاتو د نتایجو له څرګندولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د روانې اونۍ په پای کې به خپاره شي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د ایران لخوا په واشنگتن کې د دې هیواد د سفیر د وژلو د دسیسې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې اوباما او عبدالله موافقه وکړه چې دغه دسیسه د نړیوالو نورمونو، اخلاقو او قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې د دوړو هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د هغو کسانو په وړاندې به په نړیواله سطح جدي او ګډ اقدامات کوي چې دغه اعمال مسؤل دي. د روسیې په چارو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکار ویلي چې د واشنگتن او موسکو ډیپلوماتان به په راتلونکو اونیو کې سره وګوري چې د سوریې پر رژیم د مظاهره چیانو د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک د مسودې په باب کار وکړي. د اوباما د ملي امنیت د شورا غړي او د روسیې لپاره د امریکا نومول شوی سفیر میکایل مکفاول وویل روسیه به د سوریې په اړه نوی پریکړه لیک ویټو نه کړي. روسیه او چین ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سوریې د رژیم پر ضد وروستۍ پریکړه لیک چې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا وړاندې شوی و د اکتوبر په 4مه ویټو کړ. په امریکا کې یو اوسیدونکی په چې په سوریه کې زیږیدلی دی په دې تورن شوی دی چې د سوریې د رژیم په ضد د امریکا د فعالیتونو په اړه جاسوسي کوله. د دې سړي اتهام لیک پرون خبر شوی دی. ویل کیږي چې محمد سعید چې د امریکا په دی ویرجینیا اوسیدونکی دی، د سیشن به پورز نیول شوی او په دې تورن دی چې په امریکا کې د یو بهرني دولت لپاره د جاسوسۍ هڅه کوله. د اتهام لیک پر اساس ویل کیږي چې محمد سعید د اپریل میاشت تر جون پورې په امریکا کې د جمهور رئیس د روسیې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د ترسره شوو مظاهرو لږ تر لږه شل ویډیوګانې د سوریې د استخباراتو ادارې ته استولې دي. په دې اتهام لیک کې همداراز ویل شوي چې محمد سعید د جون په میاشت کې په خپله سوریې ته تللی و څو له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا پرون هغه اټکلونه رد کړل، پر هغه اټکلونو انتقاد وکړ چې وایي د امریکا دفاعي لګښتونو اندازه لږ تر لږه یو تریلیون ډالر کمیږي. پنیتا د پوځ ملاتړ کوونکو یوې ډلې ته د خبرو په مهال وویل چې د دفاعي چارو په بودیجه کې د داسې زیات کمښت راوستل یوازې هغه وخت امکان لري چې د عراق او افغانستان جګړې پای ته ورسیږي او په دې هیوادونو کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم شي. پنیتا ژمنه وکړه چې که چیرې د دفاعي چارو په بودیجه کې د کمښت پلان عملي کیږي نو هغه به په داسې شکل ترسره کیږي چې عسکر او د هغوی کورنۍ زیانمنې نه شي. د امریکا متحده ایالاتو په دې خبر خوښي څرګنده کړې چې وایي په غزه کې یرغمل شوی اسرائیلي عسکر ګیلاد شلید به ډیر ژر خوشي شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني ویلي چې ولسمشر اوباما ډیر پخوا لا د ګیلاد شلید د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ویل کیږي چې لږ تر لږه زر تنه فلسطینیان به د هغه د ازادۍ په بدل کې د اسرائیلو لخوا خوشي شي. ویل کیږي چې دا پروسه به په څو راتلونکو ورځو کې پیل شي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو دوهم پړاو ته بشپړ تیاری لري.
مونږ ته د ملي دفاع وزارت د اقفاظ کولای شم چې وایم مونږ چې بېخي آمادګي لرو چې هر کله اعلان سي دا مرحله انشاءالله با موافقت پیل کیږي.
د نیمروز چارواکي د افغانستان په خاوره د ایراني سرحدي ځواکونو د برید خبر ورکوي. افغان حکومت ویلی چې د ولسی جرګې د بې صلاحیته شوي وکیلې د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب د پای ته رسېدو لپاره چمتو دی چې د هغې قضیه له سره وڅېړي. او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له حکومت پرون غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي. امنیت شورا دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په یو وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت د اداري او د پولیسو په تر کنټرول لاندې توقیف ځایونو کې خلک داسې شکنجه کیږي چې له نړیوالو قوانینو سره مخالفت لري. په دې اړه هارون باچا د واشنگتن راپور لري.
د دغه پریکړې لیک په ترڅ کې چې د امنیتي شورا د زیارت د ورځې په غونډه کې د رایو په اتفاق سره تصویب شو، د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وویل شول سو د ایساف یا د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په تجهیزولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خپرې شوې بیانې کې راغلي، امنیتي شورا تیر کال په لزبن کې د ناټو او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شوی د همکارۍ او د دوام د اعلامیې هرکلی هم وکړ چې موخه افغانستان ته د پیښو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د دې د ځواکونو ظرفیت پیاوړی کول دي. امنیتی شورا ایساف او نور همکارانو ته ډاډ ورکړ سو د افغان ملي امنیتی ځواکونو د روزنې چارو ته په ادامه ورکولو دوی په خپل خپو د درېدو جوګه او دغه رنګ په ترڅ کې د دوی هغه استعداد چې وکولی شي د ټول افغانستان د امنیت د ټینګولو مسولیت په خپلو لاسو کې واخلي قوي کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د 13 ورځې غونډې د افغان واکمن مقاماتو لخوا په زیاتېدونکي ډول د مشرتابه د رول د خپلولو د دوی د اعظم ستاینه وکړه چې ورسره یې د افغان پوځ او پولیسو لپاره د پلان شویو پراختیايي پروژو د عملی کولو په لړ کې د نړیوالو مرستو په خبره هم ټینګار وکړ. د امنیتی شورا غونډې همدغه راز د ایساف او د ناټو د لوړې کچې غیر نظامی استازو ته له افغان حکومت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د استازي له دفتر سره د خپلو همغږیو د لاسي واکولو سپارښتنه وکړه. په عین حال کې امنیتی کونسل د افغانستان د امنیت اوسنی حالت د جدي اندېښنې وړ باله چې په دغه لړ کې د طالبانو او القاعده لخوا روان انتحاري بریدونه او د نشئی موادو د قاچاق او له ترهګرۍ سره د دې موضوع د نږدې تړاو په څیر ستونزې په ځانګړې توګه یادې کړې. شورا په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په خاصه توګه د میرمنو او ماشومانو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړه چې د دغه رنګ د یو زیات شمېر پیښو پړی بیا په طالب وسلوالو په القاعده او په نورو افراطي ډلو واچوله. د امنیت شورا البته په ایساف او په نورو نړیوالو ځواکونو زور راوړو چې د جګړو پر مهال دې د عام وګړو څخه د دفاع خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د ماموریت راتلونکي کال ته د اوږدولو پریکړه په داسې حال کې کوي چې د یاد سازمان د سرمنشي د دغې تیرې میاشتې راپور وښوده چې د روان کال د اګست تر میاشتې پورې په افغانستان کې د میاشتنیو امنیتي پیښو اوسط د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې ډېرش زیات شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. دې شورا د غراز د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو او اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي. امنیت شورا همداشان په افغانستان کې د قضایي سیستم پر پیاوړي کېدو او په زندانونو کې د قانون د مراعات او د بشري وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په وروستي راپورټ کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د پولیسو تر کنټرول لاندې توقیف ځایونو کې خلک شکنجه کیږي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ادارې په هیواد کې د بندیانو د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو دغه راپورټ ځینې برخې رد کړي او د ځینو هغو په برخه کې د څېړنو ژمنه کړې ده. په دې راپورټ کې چې په څلور اویا مخونو کې خپور شوی د پولیسو او ملي امنیت کارکوونکو لخوا د بندیانو په وړاندې له سخت شکنجې اندېښنه څرګنده شوې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له بندیانو سره په هیواد کې د نافذ قوانینو په رڼا کې بشري چلند کیږي. دغه راز د ملي امنیت ادارې هم د دغه راپورټ په غبرګون کې د دې راپورټ ځینې برخې د ځینو برخو د څېړلو غوښتنه کړې ده. ویلي چې د ځینو برخو په اړه به څېړنې وکړي او په راپورټ کې د زندانیانو د شکنجې غیر انساني موارد په کلکه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دوهم پړاو د روانې میاشتې په وروستیو او یا هم د نومبر میاشتې په سر کې پیلېږي. د دفاع وزارت او ایساف ویاندویانو پرون په کابل کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال په دې کار روان دی چې کومې سیمې په دې پړاو کې شاملې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیا لا ګڼې اندېښنې موجودې دي. تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر د دویم پړاو لپاره خپل تیاری بشپړ کړی دی. د هیواد د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ هم په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو ته په دې اړه معلومات وړاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ایساف لویان سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل ممکن دا بهیر د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې پیل شي.
مونږ د ملي دفاع وزارت د اقوازا کولای شو چې وایو مونږ بخي آمدګی لرو چې هر کله اعلان شي دا مرحله ان شاء الله په موافقت پیل کیږي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی چارو سپارلو لومړی پړاو د روان مریض کال د چنګاښ په شپږویشتمه له بامیانو څخه پیل چې په ترڅ کې د اوه ښارونو او ولایتونو امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. که څه هم د افغان امنیتی ځواکونو په وړتیا باندې ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتېږي او ویل کېږي چې مسؤلیت اخیستو ته نه دي چمتو، خو د ایساف ویان وایي چې افغان ځواکونه اوس د دې جوګه دي. جنرال کارسن جاکوب سندایو په لیکېدونکو پروسه وبلله او زیات کړه چې د لومړی پړاو په څیر به دا هم یو بریالی پړاو وي.
This is a very careful political process and we will make
دا یو د پام وړ او سیاسي پروسه ده. مونږ ډاډ یو چې د دې میاشتې په پای کې چې په دې اړه هر پریکړه وشي هغه به عملي کیږي. مونږ د امنیتي انتقال له لومړي پړاو څخه ښه تجربه لرو. مونږ ډاډ یو چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي انتقال دویم پړاو هم په بریالۍ توګه په غاړه واخلي. مونږ به د دغه پړاو چارې داسې سنبال کړو لکه په لومړي پړاو کې مو چې ترسره
کړو.
جاکوبسن زیاته کړه دوی په افغانستان کې درې کاله په مخ کې لري او په دغو دریو کلونو کې به هڅه وکړي افغان امنیتي ځواکونه ښه سنبال کړي. نوموړی وایي تر هغو به له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې دغه ځواکونه په خپلو پښو نه وي درېدلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې د امنیتي مسؤلیت سپارلو په دویم پړاو کې به کومې سیمې شاملې وي، خو له دې وړاندې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمي ویلي وو چې په دې پړاو کې به آرامه، نیمه آرامه او ناامنه ولایتونه شامل وي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د خبرونې د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي. امنیت شورا دغه ورځ په افغانستان کې د آیساف ماموریت د یو بل کال په مخه تمدید کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو دوهم پړاو ته بشپړ تیاری لري. د نیمروز چارواکي د افغانستان په خاوره د ایراني سرحدي ځواکونو د برید خبر ورکوي. افغان حکومت ویلی چې د ولسی جرګې د بې صلاحیته شوي وکیلې د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب د پای ته رسېدو لپاره چمتو دی چې د هغې قضیه له سره وڅېړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د ایران لخوا په واشنګټن کې د دې هیواد د سفیر د وژلو د دسیسې په اړه خبرې وکړې. د روسیې په چارو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاحکار ویلي چې د واشنگټن او مسکو ډیپلوماتان به په راتلونکو اونیو کې وګوري چې د سوریې پر رژیم د مظاهرهچیانو د خونړیو ځپونکو اقداماتو په خاطر د ملګرو ملتونو پر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک د مسودې په اړه کار وکړي. په امریکا کې یو اوسیدونکی چې په سوریه کې زیږیدلی دی په دې تورن شوی چې د سوریې د رژیم پر ضد د امریکا د فعالیتونو په اړه جاسوسي کوله. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون پر هغو اټکلونو انتقاد وکړ چې وایي د امریکا په دفاعي چارو د لګښتونو اندازه لږ تر لږه یو تریلیون ډالره کمیږي. د امریکا متحده ایالاتو په دې خبر خوښي څرګنده کړې چې وایي په غزه کې یرغمل شوی اسرائیلي عسکر ګیلاد شلید به ډیر ژر خوشې شي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته بغښ شو.
د امریکا نېشنل انټرست رسپانې د افغانستان پر حالاتو د سپینې ماڼۍ د یو پخواني سلاحکار او د امریکا د استخباراتو د پخواني مامور بروس ریدل خبرې کړې دي. په دې تحلیلي مقاله کې راغلي چې د افغانستان جګړه لس کاله مخکې پیل شوه، خو په وروستیو دوو اونیو کې تغییر وکړ. د لانجې د سوله ییز حل لپاره د افغانانو هیلې په سرعت بیرنګ شوې. د هند او پاکستان اوږدمهالي دښمني په بې ساري ډول دې جګړې ته ورشامله شوه او دغه پیچلې لانجې لا پسې پیچلې کړه. د بروس ریدل په وینا واشنگتن ډېره هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي څو د القاعده مشر اسامه بن لادن او د هغه ملګري ورته وسپاري، خو هڅې ناکامې شوې. د دغه ناکامۍ په نتیجه کې پخوانی ولسمشر جورج بوش په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر اهدافو د هوایی حملو امر کولو ته اړ شو. د نېشنل انټرست په حواله د امریکا مخکنی ولسمشر بیل کلینتن هم په 1998 کال کې د القاعده د مشر د سپارلو پیغام طالبانو ته ورلېږلی و. بروس ریدل لیکي طالبانو د 1998 او د 2001 کلونو ترمنځ د اسامه بن لادن د سپارلو لپاره ډېر شواري د واشنگټن غوښتنې رد کړې. د مقالې لیکوال لیکي د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت چې د امریکا تر حمایت لاندې دی په دوه وروستیو کلونو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او د لانجې د سوله ییزې هواري هڅې پیل کړې. بروس ریدل وایي سما په شمول زیاتو کسانو په ابتدا کې د دې هڅو د موثریت په اړه شک درلود، خو ټول په دې موافق و چې حتی که دا هڅې ناکامې هم سي تر هیڅ غوره دي. د طالبانو مشر ملا عمر تیره میاشت د دغو هڅو لپاره خپل ځواب څرګند کړ. یو پاکستانی چې د ملا عمر او د کویټې د شورا لخوا یې ځان د سولې قاصد معرفي کړی و، د سولې د عالي شورا له پخواني مشر برهان الدین رباني سره د لیدو غوښتنه وکړه، خو دې پاکستانی له ځان سره د سولې نقشه د زیتون لښته نه وراوړي، بلکې په خپل لنګوټه کې به میشي او برهان الدین رباني یې وواژه. د سپینې ماڼۍ دغه پخوانی سلاحکار او د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی مامور بروس ریدل لیکي چې د افغانستان استخبارات باورمند دي چې دا پاکستانی په خپله د ملا عمر او طالبانو لخوا استول شوی وو، او دغه باور واقعیت ته نږدې هم دی. ریدل وایي د لسو کلونو له تیرېدو سره هم نه ملا عمر تغییر کړی او نه هم د طالبانو رهبري بدله سوې ده. دا کسان نه له القاعده څخه د ملاتړ د پرېښودلو او نه هم سولې ته زړه لري. دې کسانو په زغرده د اسامه بن لادن د وژل کېدو د ویر مراسم ترسره کړل. د نور له طالبانو او ملا محمد عمر سره د لنجي د حل سولې زلاره نه لیدل کیږي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دی ازادي رادیو اوري. په نیمروز ولایت کې د افغان او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په ترڅ کې یو ملکي وګړی وژل ژوبل شوی دی. وبخی امنیتي چارواکو ویلي چې دغه نښته پرون ماسپښین پیل شو او تر ماښام دوام وکړ. چارواکو ویلي چې نښته هغه وخت پیل شو چې کله ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته ننوتل. په دې اړه تفصیل له فرانه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو اربیان امروز ولایت د ایراني ګولیو او اوانونو هدف وګرځید. د نیمروز ولایت یو تن امنیتي چارواکي چې وی غوښتل نومې وانخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ کله چې ایراني ځواکونه غوښتل د ګزارې خواجه عبدالرحمن په سیمه کې ځانته امنیتي پوسټ جوړ کړي د افغان سرحدي ځواکونو د مقامات سره مخامخ شول. دغه چارواکي په وینا دغه نښتې په ترڅ کې یو تن ملکي وګړی په ښار کې ژوبل شوی چې اوس تر درملنې لاندې دی. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر وایي چې د ایراني ځواکونو ډېرې توغندي په دغه ولایت کې پر ملکي تاسیساتو لګېدلې دي. د ولایتي شورا مرستیال وایي که په نیمروز ولایت کې دغه سرحدي ستونزه حل نه شي نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري. د محمد نادر په وینا دا په ښکاره ډول د افغانستان پر خاوره د ایران لخوا تیری دی. د سپوک او درندو وسلو ډزې د ایراني ځواکونو لخوا نن تر ماښامه د زرنګ پر ښار شوي دي. دغه توغندي د مجرآباد او اتیا کنډک په نامه سیمه کې لګېدلې چې شمېر یې تر لسو زیات دی. ایرانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې ځانته ځای جوړ کړي، اما زموږ امنیتي ځواکونو ورسره نښته کړې ده. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د افغان سرحدي ځواکونو نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول. د یادونې وړ ده چې دا څوم ځل دی چې ایراني ځواکونه د افغان سرحدي ځواکونو سره په نیمروز ولایت کې نښته کوي. دغه نښته د ګزارې خواجه عبدالرحمن په نامه پر سرحدي سیمه ترسره کیږي چې د افغانستان خاوره ده، خو ایران غواړي دغه سیمه خپل کړي.
لبلې خو د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د توغندیو د بریدونو په وړاندې پرون په کونړ کې قومي مشرانو په یوې غونډه کې دغه بریدونه په کلکه وغندل او دوه پلاوي وګمرل چې دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. یو قومي مشر شاه محمود قاضي خیل وویل چې یو پلاوی به په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره ګوري او بل به له پولې اخوا د په سیمه کې له پاکستانیو چارواکو سره ګوري او د دغو حملو د مخنیوي غوښتنه به ترې کوي.
منګ د خپل رئیس جمهور نه خواست کو چې زمنګ د کونل ټول خاونه مساله کی او منګ د خپل حقوق نه دفاع وک. منګ موجود رئیس جمهور ته خبره کو دا غینه ورته رسنی وو په دین خلاف کې منګ یو شرخه ټوپک لر دی تل لای و ټره یو د تبرجام نه وته پاغم کې حل شروع کړی دی. اغم چې پکړه نو ان شاء الله د کونل مجاهدین کړي دا مجاهد خاونه دي دا په دې شنه باندې دی ان شاء الله رئیس جمهور به دا کارو کې کوي نو منګ ان شاء الله د خپل خاورنه مستقیم دفاع کوي چې په سر به بدل کړي.
په عین حال کې د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ هم په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا اووه د توپ مرمۍ لګېدلې خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ولسی جرګې د بې صلاحیته شوي وکیل سیمین بارکزی د لوګي د احتساب نن دولس ورځې تیریږي خو او افغان حکومت ویلي چې چمتو دی د هغې قضیه له سره وڅېړي. خو په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې کار نه باید سیاسي ګټه وانخیستل شي. په ولسی جرګه کې ډېرو وکیلانو په دې ټینګار کوو چې باید د سیمین بارکزی غوښتنې عملي شي څو هغه خپل احتساب پای ته ورسوي. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې د سیمین بارکزی د نخ وړلو اعتصاب یو لسمه ورځ وه، افغان حکومت چمتو شوی څو د هغې دوسیې له سره وګوري. خو په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان بیا دا تور لګوي چې ځینې کړۍ له دې اعتصابه ناوړه ګټه پورته کوي. د دغو وکیلانو په وینا چې تر ډیره د ولسي جرګې ښځینه غړي دي، د سیمین بارکزی دا اعتصاب باید د سیاسي اهدافو ښکار نه شي. د دې تر څنګ یو شمېر نورو ښځینه وکیلانو بیا له سیمین بارکزی نه د ملاتړ په هدف د نیم ساعت لپاره د ولسي جرګې غونډه پرېښودله او د افغانستان د بیرغ لاندې ودرېدلې. ځینې خزینه وکیلانې په دې باور دي چې په خپله په ولسي جرګه کې ځینې کړې هڅه کوي چې د سیمین بارکزای له اعتصابه د ځان لپاره ګټه پورته کړي، خو سیمین بارکزای دا مسله رد کړه او ویل چې د چا په خبرو نه تیروزي.
خدا شکر عاقل او بالغ هستم.
د خدا شکر دی زه په خپله عاقله او بالغ یم، هیڅ ځنې هم تحریک کړي. کله چې زه پوه شوم چې له قانونه د ملاتړ ائتلاف ولسي جرګې ته ځي، ما فکر وکړ چې زه یوازې یم او هماغه سات مې دا پرېکړه وکړه چې له هغو نه بېله شم
او نو از نو جدا شوم.
د سیمین بارکزای د اعتصاب په یوه لسمه ورځ چې ډاکترانو یې حالت ښه نه والی، یو شمېر نور کسان هم له هغې سره په دې اعتصاب کې یوځای شول. له دوه ورځو را په دې خوا شپږ تنه نور چې څلور یې محصلین او دوه یې د سیاسي ګوندونو مشران دي، له هغې سره په دغه اعتصاب کې برخه اخلي. ډاکتر طوفان وزیری د ملت ټولنې مشر د دغو شپږ تنو نه یو دی.
زه د سیاسیون په صفت د دې په صفت چې زه یو انسان یم، او موږ په دې پوهیږو چې د سیمین بارکزای نو که چېرې سیمین بارکزای خپل سپای ته ورسی، نو دا دوستان به بیا مشوره وکړي چې دوی نوري خیمه هم سته مشوره وکړو چې موږ څه تصمیم باید ونیسو. دا به دغه وخت خبره وي.
د میرمن بارکزای د اعتصاب په داسې حال کې زور اخلي چې افغان ولسمشر خپل له میرمن بارکزای سره خبرې کړي او هغې ته د دوسیو د څېړلو ډاډ ورکړی. د ملي شورا په چارو کې د دولت وزیر همایون عزیزي رسنیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون له ملي شورا، د بشر حقونو، فیفا او مدني ټولنې په رسمي توګه غوښتي څو خپل استازي ور وپیژني چې د سیمین بارکزای
آزادی رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا عبدالله سره د ایران لخوا په واشنګټن کې د دې هیواد د سفیر د وژلو د دسې په اړه خبرې وکړې. د دا و چې ایراني چارواکو په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. داسې ګمانونه پیدا کړي چې ښایي په دې کې د ایران د قدس ځواک لاس ولري. متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نورو ګامونو د اخیستو خبرداری ورکړی. البته ایران دا خبره رد کړې او هغه یو ماشومانه دا یوه ماشومانه لوبه بللې ده. اروپایي اتحادیې هم خبرداری ورکړی چې د ترونو د اثبات په صورت کې باید پر ایران د با ایران له شدیدو نړیوالو عواقبو سره مخامخ شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان ویلي چې ایران به په واشنگټن کې د سعودي د سفیر د غوښلو د دسیسې د پلان له عواقبو سره مخامخ شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا په شدت د غوسې پارونکي دسیسه وه چې له ایرانیانو سره به یې حساب کتاب وسي. جو بایدن د امریکا له ای بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات پر دې کار کوي چې د دغه عمل د ځواب لپاره نړیوال نظریات راغونډ کړي. په واشنگټن کې د سعودي پخوانی سفیر شهزاده ترکی الفیصل ویلي چې ایران به د دې دسیسې د پلان بیا پرې کوي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چې حکومت باید د ایران د لامنځوي کولو پر لارو چارو له نورو دولتونو سره مشورې وکړي.
We will be consulting with our friends and
دا وایي موږ به په ټول نړۍ کې له خپل دوستانو او شریکانو سره په دې اړه مشورې وکړو چې څنګه ایران ته داسې یو قوي پیغام ورکولای شي چې د نړیوالو قوانینو دا ډول تر پښو لاندې کول باید بند کړي. د بریتانیې د صدر اعظم ویاند سټیف فیلد ویلي چې لندن د ایران په ضد د نویو نړیوالو بندیزونو په اړه له امریکا او نورو هیوادونو سره خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې ویاندي په برکسل کې د خبرو په مهال په دې اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې او د ایران پر رژیم یې ژغ وکړ چې په دې برخه کې د امریکا له عدلي سیستم سره همکاري وکړي.
We trust that the US justice system will rapidly bring full clarity
to دوی سمش په باور د امریکا عدلي سیستم باندې د اساسي جنايي عمل پر څرنګوالي ډیر ژر رڼا واچوي. کچېری دغه تایید سينو پر نړیوالو قوانینو ستر تیری بلل کېدای شي چې جدي نړیوال عواقب ولري. موږ د ایران پر حکومت ژغ کوو چې د امریکا له عدلي سیستم سره همکاري وکړي. داسې ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې شامل کړیو د دې قتل د دسې په بدل کې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ورکول چې 1 میلیون وارد مخاله د نیویارک یو بانک ترسیدلی وو. ایرانی مقاماتو په دې ارتباط خبرې سوي اداوي منحرفون کې بللې دي او په دې حق لای د ملګرو ملتو سازمان ته خپل رسمي شکایت وړاندې کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی امریکا ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره دی په دغه لانجې کې ځان نه اچوي، ځکه د په وینا د ایران پر ولست د لانجې د ټپولو پایله د حقوقي په تاوان وي. په واشنگټن کې د سعودي عربستان سفارت له امریکا څخه مننه کړې چې له ادعاو سره سم په واشنگټن کې د دوی د سفیر د قتل د دسیسې د شنډولو لپاره په وخت اقدام کړی دی. سعودي چارواکو دغه عصبي دسیسه په بې شرمۍ د نړیوالو نورمونو تر پښو لاندې کول او له بشري اصولو سره په مغایرت کې بللې ده.
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. اته الله ویسال کابل څخه په خپل پیغام کې لیکي د ملګرو ملتونو د راپور چې افغان پولیسو بندیان شکنجه کړي دي، په ډیرو سیمو کې خلک د پولیسو د شخصي دښمنیو ښکار شوي دي. انجینر لیاقت ارسلا د ننګرهار ولایت د شینوارو څخه لیکي، افغانستان مسلکي پولیس نه لري، ځکه چې ځینې داسې پولیس شته چې د مشرانو عزت نه کوي، د تور سرو عزت نه کوي، د اخلاقو نه کار نه اخلي او خلک ازاروي. پولیسو د خلکو د خدمت لپاره دي، نه دا چې د خلکو بې عزتي وکړي. سردار احمد د بلخ له چمتال ولسوالۍ څخه د پوهنې وزارت نه هیله کوم چې د ښوونکو تنخواوې د تنخواو زیاتوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوسنۍ تنخواوې کفایت نه کوي. همدا وجه ده چې د زده کوونکو د زده کړې کیفیت ډېر ټیټ دی او هر کال په زرګونو زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې پاتې کیږي. وخت په افغانستان کې ونیمې بجې دي. خبری پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. زرغونه منګل سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت داری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني
له تاسو مننه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، به امید سلامتی و سرفرازیتان و هم به امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم از تازه ترین موضوعات خبری افغانستان، منطقه و جهان مطلع میشین. نخست توجه کنین به خبرها. شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که برای تقویه حقوق بشر و سرکوب فساد اداری تلاش کند. ایران حملات شدید راکتی را بر خاک افغانستان آغاز کرده است. رئیس جمهور آمریکا در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با عبدالله پادشاه عربستان صحبت کرده است. و یک مرد مسلح 8 نفر را در ایالت کالیفرنیا آمریکا به قتل رسانید. شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که برای تقویه حقوق بشر و سرکوب فساد اداری تلاش کند. شورای امنیت ملل متحد همچنان ماموریت ائتلاف بین المللی برای مبارزه با طالبان را تمدید کرد. تمدید منظم 12 ماهه نیروهای ائتلاف کمک به امنیت در افغانستان در حال انجام می شود که حکومت افغانستان اتهامات در گزارش ملل متحد مبنی بر شکنجه شدن سیستماتیک برخی از زندانیان در بابز افغانستان را رد کرد. شورای امنیت ملل متحد همچنان روی ضرورت تقویت نهادهای قضایی در افغانستان، اصلاحات و بازسازی در بخش زندانها، مراعات قانون و احترام به حقوق بشر در کشور تاکید کرد. به دنبال نزاع روی یک قریه در ولایت نیمروز، ایران 7 آوان را به خاک افغانستان فایر کرده است. حاجی قاسم خزری معاون والی نیمروز به خبرگزاری آلمان گفته است این آوان‌ها صبح دیروز از ایران به منطقه کنگ ولایت نیمروز فایر شدند. در این حال خبرنگار رادیو آزادی در منطقه شام دیروز از ادامه حملات ایران بر ولایت نیمروز به ما خبر داده چنین گفت:
بعد از دو تا به حال این پروسه جریان را بالای شهر نیمروز در منطقه حتی در شهر نیمروز در منطقه ماجرآباد که بسیار خانشین هست، اینجا هم چندین راکت اصابت کرده. محمد نادر بلوچ معاون شورای ولایتی امروز در تماس با رادیو آزادی به این موضوع را تصدیق کرد و گفت که باید این راکت ها بیشتر خاتمه بیابه.
جزئیات بیشتر موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. نیروهای آمریکایی در ولایت میدان وردک بر اساس گزارش رویترز گفتند تحقیقات در مورد سقوط طیاره در این ولایت را تکمیل کردند. این هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در ماه آگوست در ولایت میدان وردک سقوط کرد که حداقل 30 سرنشین آن کشته شدند. سقوط این طیاره در 10 سال حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان مرگبارترین حادثه عنوان شده است. یک مقام نظامی آمریکا به شرط افشا نشدن نامش با آژانس خبری رویترز گفته است تحقیقاتشان در زمینه سقوط این طیاره تکمیل شده و تا پایان هفته جاری نشر خواهد شد. قصر سفید میگوید براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان در واشنگتن با عبدالله پادشاه عربستان سعودی صحبت نموده است. بر اساس یک اعلامیه قصر سفید، اوباما و عبدالله در جریان صحبتشان توافق کردند که این دسیسه مغایر تمام نرم‌های اخلاقی و قوانین بین المللی بوده است. مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه گفته است دیپلماتان آمریکایی به روسی در جریان چند هفته آینده با هم ملاقات نموده و روی یک قطعنامه که شورای امنیت ملل متحد که حکومت سوریه را به دلیل سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در آن کشور هدف قرار دهد ملاقات و گفتگو می کنند. مایکل مکفال مشاور رئیس جمهور اوباما و عضو شورای امنیت ملی آمریکا که از کاندیدان سفارت آمریکا در مسکو هم می باشد گفته است روسیه این بار قطعنامه که شورای امنیت را در مورد سوریه ویتو نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها از ایالت کالیفرنیا آمریکا یک مرد مسلح 8 نفر را در یک آرایشگاه به قتل رسانیده است. این حادثه دیروز در سیل بیچ در 40 کیلومتری لس آنجلس رخ داد. به گفته پلیس 6 تن از قربانیان در محل حادثه کشته شده و 2 تن دیگر در شفاخانه وفات کردند و یک فرد نهمی در حالت وخیم قرار دارد. حمله کننده دستگیر شده و انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست، ولی گفته شده است حمله کننده شاید با یکی از کارمندان این آرایشگاه رابطه داشته بوده باشد. پایان اخبار. ساعت 7:35 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که برای تقویه حقوق بشر و سرکوب فساد اداری تلاش کند. ایران حملات شدید راکتی را بر خاک افغانستان آغاز کرده است.
منطقه مهاجر آباد که میگن با منطقه قرنک اشتاد میگن با منطقه گدر خوری عبدالرحمن حدید داره به خاطر از این میخم در خاک افغانستان ورش میخم در این دیوار ایجا پنیر و اینا موانت میکنه اونا با انداخت کل سکیل میکنه و تا تاپش میگن.
حکومت افغانستان برای رسیدگی به دوسیه سمین بارکزی که در اعتصاب غذایی به سر میبرد آمادگی نشان داده است. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا تمام معلمین در کشور شامل سیستم جدید رتب و معاشات شوند. مرور بر روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته که برای جلوگیری ببخشین برای تقویه حقوق بشر و سرکوب فساد اداری تلاش کنه. شورای امنیت ملل متحد همچنان ماموریت ائتلاف بین المللی برای مبارزه با طالبان را تمدید کرد. تمدید منظم 12 ماهه ماموریت نیروهای ائتلاف کمک به امنیت در افغانستان در حال انجام میشه که حکومت افغانستان اتهامات در گزارش ملل متحد مبنی بر شکنجه شدن سیستماتیک تعداد از زندانیان در محبس افغانستان رد کرده. شورای امنیت ملل متحد همچنان روی ضرورت تقویت نهادهای قضایی در افغانستان، اصلاحات و بازسازی در بخش زندانها، مراعات قانون و احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که ایران حملات راکتی را بر خاک افغانستان آغاز کرده. این حملات به دنبال نزاع روی یک قریه در ولایت نیمروز صورت گرفته. حاجی قاسم خزری معاون والی نیمروز به خبرگزاری آلمان گفته که این راکت ها صبح دیروز از ایران به منطقه کنگ ولایت نیمروز فیر شدند و خبرنگار رادیو آزادی در محل شام دیروز از ادامه حملات تا دیشب خبر داد. جزئیات بیشتر موضوع را از احمد شافترت خبرنگار رادیو آزادی در محل مشنوین.
ناوقت روز چهارشنبه یک بار دیگر ولایت نیمروز شاهد پرتاب آوان و مرمی نیروهای ایرانی بود. یک از مقامات امنیتی نیمروز که نخواست نامش گرفته شود با رادیو آزادی گفت امروز دو بار زمانی که نیروهای ایرانی میخواستند به خاک افغانستان وارد شوند و در منطقه گذر خواجه عبدالرحمن برای خود پست امنیتی ایجاد نماید با مقامات شدید نیروهای افغان روبرو شدند. به گفته این مقام امنیتی در این جریان برخی از گلوله ها در مناطق شهرنشین نیز ثابت نموده که یک تن از افراد ملکی را مجروح کرده است. در همین حال معاون شورای ولایتی ولایت نیمروز میگوید که بیش از 10 راکت و آوان در مناطق مسکونی شهر زرن برخورد نموده است. به گفته معاون شورای ولایتی نیمروز اگر این مشکل سرحدی با ایران حل نشود نتایج بدی را در پی خواهد داشت. محمد نادر می افزاید که این خود تجاوز سری بالای حریم افغانستان است.
بریسلامی ایران داره نیمروز شروع تقریبا اما طلاح سندین و طلاح خفیف در منطقه مهاجر آباد که میگن با منطقه کردک اشتاد که میگن با منطقه گدر خوجه عبدالرحام حدید داره بخاطر ازیخ میخوام در خاک افغانستان برش میخوام در این دیوار ایجا پنیروه ما شما موانت میکنم اونا با انداخت طلاح سکیل میکنم و تا تاتش میگن.
اگرچه ما تلاش نمودیم تا در این مورد نظر نیروهای سرحدی افغان را نیز داشته باشیم اما آنها در این مورد صحبت کردن خودداری کردند. قابل ذکر است در این آخرین چندمین باری است که نیروهای ایرانی در ولایت نیمروز وارد خاک افغانستان شده و با مقامات نیروهای افغان روبرو می شوند. این درگیری بالای نقطه سرحدی به نام گذر خواجه عبدالرحمن رخ می دهد که خاک افغانستان است ولی ایران می خواهد آن را به تصرف خود بیاورد.
از حملات آوان ایران بر خاک افغانستان شنیدین. قابل ذکر است که ایران با افغانستان حدود 1000 کیلومتر سرحد داره. با وجود اتهامات از طرف قوای ناتو و آمریکا که گویا ایران با طالبان همکاری داره، مناسبات در دو طرف سرحد خوب گزارش میشه. در ماه جنوری زمانی که ایران راه را برای 2000 تانکر تیل به افغانستان مسدود کرد، روابط افغانستان و ایران به تیرگی گرایید. ایران گفته بود که تانکرهای تیل توسط نیروهای ناتو در افغانستان استفاده میشن و مقامات افغان این اتهامات را رد کرده بودند. حملات راکتی ایران بر غرب افغانستان در حال صورت میگیره که پاکستان هم به نوبه خود دو ولایت شرقی افغانستان، البته ولایت کنر و نورستان، تا چند روز پیش مورد حملات راکتی قرار میداد. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی نظر مقامات افغان در مورد حملات ایران جویا شویم. حتما با ما باشین. در حالی که حملات ایران با پاکستان و پاکستان بر خاک افغانستان ادامه دارد، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز از آمادگی کاملشان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی در کشور سخن گفت.
منتاد ملی دفاع وزارت دفاع خواست که ولایت من چی وایم منش بخی آمادگی لروچی هر کل ایلانسی دا مرحله انشالله با موفقیت پیل کش.
جزئیات ای بیانات سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تا لحظات بعد مشنوین.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می
نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، در حالی که بحث ها در مورد آغاز مرحله دوم واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ادامه دارد، وزارت دفاع افغانستان گفته که آمادگی های خود برای گرفتن مسئولیت های امنیتی مرحله بعدی که قرار است از طرف رئیس جمهور کرزی اعلان شود تکمیل کردن. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی آیساف در کابل گفت که نیروهای اردوی ملی از مورال عالی برای تامین امنیت کشورشان برخوردار هستند و کاملا آماده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی میباشند. در این حال جنرال کارلسن جیکبسن سخنگوی آیساف گفت که مرحله بعدی انتقال مسئولیت‌های امنیتی با موفقیت اجرا خواهد شد.
This is a political process.
این یک روند سیاسی است و این را یقینی خواهیم ساخت تا هر تصمیمی که در پایان امسال در این بخش اتخاذ می شود به صورت درست عملی می گردد. از مرحله اول تجربه خوبی گرفتیم و به این باوریم که نیروهای امنیتی افغان این توانایی را خواهند داشت که مسئولیت های امنیتی دور بعدی را به دوش بگیرند.
Whatever chunk is decided on for tranche 2.
به گفته مقامات دور آینده سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در آینده نزدیک شروع میشه، اما تا حال معلوم نیست که ای بار مسئولیت های امنیتی کدام مناطق به نیروهای افغان واگذار خواهد شد. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور البته دقیق تر بگویم، درباره تلاش های ایجاد امنیت و ثبات در کشور باید گفت که وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دو روز پیش در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته بود که کشورش برای معامله سال در افغانستان دروازه مذاکره را با همه گروه های شورشی افغان به شمول شبکه حقانی باز میگذاره. وزیر خارجه آمریکا در جواب به این سوال که آیا اعضای شبکه حقانی میخواین با حکومت افغانستان سال کنن گفت که شما ایره میفهمین که شبکه حقانی و گروه های مثل حقانی دشمن بسیار خطرناک آمریکایی ها و نیروهای ناتو در افغانستان هستند، ولی واشنگتن در بازی مذاکره را نمی بندن تا این معلوم شود که آیا راه بره حل جنجال افغانستان وجود داره یا نه. در اوایل سال جاری وزیر خارجه آمریکا از روند صلح به حیث یک بخش کلیدی سیاست منطقوی حمایت کرد و گفت که واشنگتن از روند صلح بین حکومت افغانستان و گروه های شورشی که از خشونت دست بکشن و قانون اساسی افغانستان قبول کنن حمایت می کنن. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه پریروزش با رویترز با وصف اظهارات آشتی جویانه خود گفت که ایالات متحده آمریکا به منظور وارد کردن فشار بالای شورشی و به عملیات نظامی ادامه میده تا اونا مجبور به مذاکره شوند. وزیر خارجه آمریکا در حال از باز بودن در مذاکره بر روی شبکه حقانی سخن گفته که مالی خان، یک مقام ارشد این شبکه و پسر کاکای جلال الدین حقانی، چند روز پیش توسط نیروهای ائتلاف دستگیر شد. ای که مالی خان کی اس و چی نقش را در شبکه حقانی بازی میکرد، این موضوع را در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین. ساعت 7:45 است. توجه کنین به سرخط خبرها. شورای امنیت ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است که برای تقویه حقوق بشر و سرکوب فساد اداری در افغانستان تلاش کند. ایران حملات شدید راکتی را بر خاک افغانستان آغاز کرده است. این حملات بر ولایت نیمروز تا شام دیروز ادامه داشت. حکومت افغانستان برای رسیدگی به دوسیه یاسمین بارکزی که در اعتصاب غذایی به سر می‌برد آمادگی نشان داده است. وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا تمام معلمین در کشور شامل سیستم جدید رتب و معاشات شوند. رئیس جمهور آمریکا در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان در واشنگتن با عبدالله پادشاه عربستان سعودی صحبت نموده است. یک مرد مسلح 8 نفر را در ایالت کالیفرنیای آمریکا به قتل رسانید. مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه گفته است دیپلماتان آمریکایی به روسی در جریان چند هفته آینده با هم ملاقات نموده و روی قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که حکومت سوریه را به دلیل سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات در آن کشور هدف قرار دهد گفتگو می کنند. امنیتی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی از مقامات خواسته است به شکنجه، لاتوکوب و شکنجه زندانیان در اوکراین خاتمه دهند. شنوندی عزیز، حال هم همکارم سلطان محمد سرور مروره داره بر روزنامه های بین المللی.
ماهنامه نشنل انترست امریکا یک مقاله بروس ریدل، کارمند سابق استخبارات این کشور و مشاور قصر سفید را درباره افغانستان نشر کرده است. در این مقاله تحلیلی آمده است که جنگ افغانستان 10 سال قبل آغاز شد، ولی در 2 هفته اخیر تغییر کرد. آرزوی افغانها برای یک حل مسالمت آمیز به سرعت زائل گردید و خصومت درازمدت هندو پاکستان به شکل بی‌سابقه داخل جنگ شد و نزاعی که اصلا پیچیده بود پیچیده‌تر شد. بروس ریدل می نویسد بعد از اینکه مساعی واشنگتن برای قانع ساختن طالبان به تسلیم نمودن بن لادن و گروه او جهت محاکمه به ارتباط حملات تروریستی 11 سپتامبر ناکام شد، جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه اکتبر سال 2001 نخستین حملات هوایی را علیه اهداف طالبان و القاعده در افغانستان امر کرد. حتی بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا، سفیر بیل ریچاردسون و نویسنده این مقاله را سال 1998 با عین پیام تسلیم دادن بن لادن به طالبان فرستاده بود. بروس ریدل می نویسد که طالبان میان سالهای 1998 و 2001 30 درخواست واشنگتن مبنی بر تسلیم نمودن بن لادن را رد کردند. نویسنده مقاله می گوید که دولت رئیس جمهور کرزی که مورد حمایت آمریکا می باشد، در دو سال اخیر تلاش هایی را به هدف قانع ساختن طالبان به مذاکرات و یک حل مسالمت آمیز برا انداخت. بروس ریدل می افزاید که بسیاری ها به شمول من از ابتدا در مورد مؤثریت این تلاش ها شک داشتیم، ولی موافقه کردیم که تلاش در این راستا باک ندارد، چون تلاشی که ولو به ناکامی بیانجامد از این که هیچ تلاش انجام نشود بهتر است. ملا عمر پاسخ خود در برابر این تلاش ها را اواخر ماه گذشته فرستاد. یک پاکستانی که خود را قاصد صلح از سوی ملا عمر و شورای کویته معرفی کرد، خواستار ملاقات با برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس شورای صلح در کابل شد، ولی او شاخه زیتون که نشانه صلح می باشد با خود نیاورده بود، بلکه یک بم در دستار خود داشت که توسط آن ربانی را کشت. بروس ریدل مشاور سابق قصر سفید می نویسد که استخبارات افغانستان به این باورند که مهاجم مذکور توسط خود ملا عمر و طالبان فرستاده شده بود، که این باور قرین واقعیت است. نویسنده می گوید بعد از گذشت 10 سال باز هم ملا عمر و رهبری طالبان تغییر نکرده است. آنها به صلح و دست کشیدن از حمایت القاعده مایل نیستند. آنها به خاطر کشته شدن بن لادن در ماه می گذشته مراسم سوگواری علنی را برگزار کردند. یک راه حل مسالمت آمیز با ملا عمر و طالبان اکنون سراغ نمی شود.
حکومت افغانستان بر رسیدگی به دوسیه سمین بارکزی که در اعتصاب غذایی به سر می بره آمادگی نشان داده. رئیس جمهور افغانستان دیروز در یک صحبت تلفنی با رئیس ولسی جرگه در این مورد صحبت های داشت. در این حال تعداد از وکلای زن در اجلاس عمومی دیروز ولسی جرگه گفتند که تعداد از افراد از این حرکت سمین بارکزی سوء استفاده می کنند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
در حالی که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که رئیس جمهور این کشور در زمینه رسیدگی به دوسیه سیمین بارکزی اطمینان داده است، شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از حکومت و نهادهای مسئول میخواهند تا دوسیه سیمین بارکزی را مطابق به خواست و توقع خودش بررسی نمایند. در همین حال برخی از وکلای زن به این باورند که برخی از اشخاص از این حرکت سیمین بارکزی استفاده سیاسی میکنند. آریانیون یک عضو زن در ولسی جرگه:
من از آنان خواهش میکنم که از یک زن من حیث شعار استفاده نکنید. به خاطر مقاصد سیاسی یک زن را استفاده نکنید. زن افغان یک زن با عزت است. خواهش میکنم که برای مقاصد سیاسی تان از دیگر مسائل استفاده نمایید.
بعد از بحث‌های طولانی در اجلاس روز چهارشنبه، وکلای زن به خاطر حمایت از حرکت مدنی سیمین بارکزی مجلس را ترک کردند. سیمین بارکزی که از یک شنبه هفته گذشته در اعتراض به گرفتن حق وکالت از او دست به اعتصاب غذایی زده است، در صحبت با رادیو آزادی هر گونه سوء استفاده از این حرکت او را به وسیله برخی از افراد رد کرد.
هیچ کس، من خدا را شکر عاقل و بالغ هستم، هیچ کس من را تحریک نکرده. زمانی که فهمیدم ائتلاف حمایت از قانون میره به شورا، احساس کردم که تنها هستم. همون لحظه من تصمیم گرفتم و اونا از اونا جدا شدم. بالاخره یا من قربانی میشم یا باید کسانی باشه که عدالت بخواه و طرفدارم باشه.
رئیس جمهور افغانستان در جریان اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه در تماس تلفنی با رئیس این جرگه گفته است که سیمین بارکزی دو تن از اشخاصی را که خودش میخواهد تا در بررسی دوسیه اش حضور داشته باشند معرفی کند تا دوسیه وای در برابر رسانه ها و نمایندگان جامعه مدنی بررسی گردد. در همین حال 6 تن از افراد دیگر به شمول یک دختر جوان نیز با حمایت از این حرکت سیمین بارکزی دست به اعتصاب غذایی زده و میگویند تا زمانی به خواسته های مشروع سیمین بارکزی رسیدگی نشود، آنان به اعتصابشان همچنان ادامه خواهند داد.
مجله خبری
از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد تا تمام معلمین در کشور شامل سیستم جدید رتب و معاشات شوند. وزیر معارف افغانستان دیروز به خبرنگارا در کابل گفت که دور نهایی امتحان قابلیت‌های معلمی هفته آینده در 34 ولایت کشور راندازی میشه. فرشتن دعا و جزئیات بیشتر.
وزارت معارف کشور می گوید معلمین که تا کنون امتحان رقابت‌های معلمی را به هدف شمولیت در سیستم جدید رتب معاشات سپری نکردند، برای اشتراک در دور نهایی امتحان قابلیت‌های معلمی شنبه آینده در مراکز ولایات حضور داشته باشند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بر روز چهار شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت این آخرین فرصت برای معلمین می باشد که شمولیت سیستم جدید رتب معاشات را کسب نکردند.
روز شنبه آینده میخواهیم آخرین دور امتحان معلمین عزیز را که میخواهد به سیستم جدید رتب معاشات شامل شود در مراکز 34 ولایت کشور اخذ شود. تمام معلمین عزیز این چانس ضایع نکند. سه چانس گذشته که ما تا بال توانستیم 134,000 معلم شامل این سیستم بسازیم و از امتیازات سیستم جدید رتب معاشات مستفید شوند. در حدود 50,000 معلمی که به خاطر دلایل متعدد نتوانست که به این امتحان رسیدگی بکند، روز شنبه امتحان در مراکز 34 ولایت افغانستان اخذ می‌گردد و در نتیجه ای امتحان این معلمین عزیزی که باقی مانده شامل سیستم جدید رتب معاشات میشه و مستفید از حقوق و امتیازات این سیستم میشه.
وزارت معارف افغانستان در این اواخر به خاطر بلند بردن کیفیت معارف و پرداخت معاشات بهتر به معلمین کار را بالای سیستم جدید رتب معاشات آغاز کرده است. اما برخی از معلمین از امتیازاتی که در سیستم جدید رتب معاشات برای آنان مد نظر گرفته است راضی نیستند. خالده الکوزه یک تن از معلمین شهر کابل به رادیو آزادی گفت
به نظر من که ما یک معلم هستی که امکان میگیره وزارت معارف، این یک موضوع بسیار مثبت است. اما از نگاه ازی که معاش معلمین به اساس ازی امتحان بالا میبرن، من فکر میکنم او مبلغ معاش را که در دو امتحان گذشته که برای معلمین اضافه کردن، این برای یک معلم قابل پذیرش نیست. و یک موضوع دیگه ای که یک معلم وقتی که از این نگاه مشکلات داشته باشه، از نگاه از این که خانه بدوش باشه، مشکل فامیل داشته باشه، و هیچ وقت نمیتونه که برای اولاد کشور یا برای شاگردای خود به اعصاب آرام و یا به درست اما پروگرام تعلیمی را تطبیق بکنه.
وزارت معارف افغانستان میگوید برای معلمین که شامل سیستم جدید رتب معاشات میشوند، با در نظر داشت سویه تحصیلی و مدت کارشان، از 7000 تا 20000 افغانی ماهانه پرداخته میشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قصر سفید گفته رئیس جمهور آمریکا در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان در واشنگتن با عبدالله پادشاه عربستان سعودی صحبت کرده. بر اساس یک اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور اوباما و عبدالله در جریان صحبت‌هایشان توافق کردند که این دسیسه مغایر تمام نرم‌های اخلاقی و قوانین بین‌المللی بوده. در رابطه با ادعای دست داشتن مقامات ایرانی در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن گفته میشه که احتمالاً نیروهای قدس ایران در دسیسه دخیل بودند. ایالات متحده آمریکا هشدار داده که به اقدامات دیگه بر ضد ایران دست خواهد زد. آمریکا، اتحادیه اروپا و عربستان سعودی گفتند در صورت اثبات اتهامات ایران با بدترین عواقب روبرو خواهد شد. در این حال معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن دیروز دسیسه قتل سفیر عربستان در آمریکا را محکوم کرد. مالیه احراری جزئیات بیشتر دارد.
معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا جو بایدن سوی قصد علیه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را نگران کننده خواند و گفت ایران عواقب این عمل خیش را خواهد پرداخت. جو بایدن در مصاحبه با تلویزیونی ای بی سی نیوز گفت برای عکس العمل در برابر این رفتار ایران نظریات جامعه جهانی را گرد خواهند آورد. سفیر سابق عربستان سعودی در واشنگتن شاهزاده ترکی الفیصل می گوید ایران قیمت طرح این دسیسه را خواهد پرداخت. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید حکومت آمریکا برای بیشتر منزوی کردن ایران با کشورهای دیگر مشوره خواهد کرد.
We will be consulting with our friends and partners around the world about how we can send a very strong message.
ما در تمام جهان با دوستان و همکاران خود این مسئله را در میان گذاشته با آنان مشوره خواهیم کرد که به ایران یک چنان پیام محکم بفرستیم که دیگر قوانین بین المللی را این گونه زیر پا نکند. سخنگوی صدراعظم برتانیا استیف فیلد نیز میگوید لندن در رابطه با وضع تحریم‌های تازه علیه ایران با متحدان خود مشوره میکند. سخنگوی اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز در رابطه با این مسئله ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست در این بخش با سیستم عدلی آمریکا همکاری کند. چنین گفته می شود که افراد معذف در بدل اجرای این دسیسه 1.5 میلیارد دلار از دولت ایران دریافت می کردند که 1 میلیون دلار آن قبلاً به یک بانک آمریکایی رسیده بود. مقامات ایرانی این ادعاها را منعرف کننده خوانده و شکایت رسمی خود را به سازمان ملل متحد فرستادند. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی به آمریکا هشدار داده است که دست از چنین جنجال‌های بردارد. با گفته وی ایجاد جنجال برای مردم ایران به سود آمریکا نیست. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن از آمریکا تشکر کرده است که برای خنثی کردن دسیسه قتل سفیر سعودی در واشنگتن درست و به موقع عمل نموده.
در ادامه موضوعات خبری بین المللی باید گفت که مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور روسیه گفته دیپلمات‌های آمریکایی و روسی در جریان چند هفته آینده با هم ملاقات می‌کنند بر روی یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که حکومت سوریه را به دلیل سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در او کشور هدف قرار بده. ملاقات و گفتگو می‌کنند. مایکل مکفال مشاور رئیس جمهور اوباما و عضو شورای امنیت ملی آمریکا که از کاندیدای سفارت آمریکا در مسکو هم می باشد گفته که روسیه دفعه قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه ویتو نخواهد کرد. روسیه و چین بیش از یک هفته پیش مسوده قطعنامه شورای امنیت که رژیم بشار الاسد محکوم می کرد ویتو کردند. مسکو که با رژیم اسد روابط نیک داره گفته بود که